په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې دي. ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې مزنور یاس نوري هرکلی کوم. اوري چې ناتو یو ځل بیا له افغانستان سره د خپل ملاتړ په دوام ټینګار وکړ. افغان ولسمشر وایي ځوانان د افغانستان یوه لویه پانګه ده چې باید له ظرفیتونو یې ګټه واخیستل شي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو له معمول سره سم خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سیمه ایزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې د اندونیزیا په شمالي ولایت اچې کې تر سمندر لاندې د زلزلې له کبله د مړو شوو شمېر 90 تنو ته ورسېد. د سوریې فعالان وایي دولتي ځواکونو او متحدانو یې د حلب زوړ ښار چې د یاغیانو په ولکه کې و په بشپړ ډول نیولی دی. خو لومړۍ نجه صفۍ د افغانستان کورنۍ خبرونه وړاندې کوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي له ټولو هیوادونو سره د نیکو اړیکو غوښتونکي دي. د ناټو عمومي منشي ویل چې لا هم د افغانستان امنیتي وضعیت له ننګونو سره مخ دی او د اصلاحاتو او ښې حکومتولۍ په برخه کې د ولسمشر فوق العاده استازي په خپلو وروستیو څرګندونو کې ویلي چې یو شمېر لوړپوړي چارواکي په سترو قراردادونو کې لاس لري. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغانستان له هیڅ چا نه صدقه نه غواړي، خو له ټولو هیوادونو سره د نیکو اړیکو غوښتونکی دی. ښاغلی غنی د تشویق په نوم د کارموندنې پروګرام کې پاکستان ته په اشاره وویل
افغانستان له هیڅ چا نه صدقه نه غواړي، افغانستان با عزت دولت په دولت روابط غواړي. نو یو کال دې پرېږدي که 500,000,000 ډالر خپل تر سره پیدا نه کړل لاس مې پرېږدي.
ولسمشر غنی تر دې وړاندې په هند کې د آسیا زړه شپږم کانفرنس کې هم د پاکستان د 500,000,000 ډالر د مرستې ژمنه چې د بروکسل په غونډه کې کړې وه رد کړې او له پاکستان څخه یې غوښتي چې دغه پیسې دې په خپل هیواد کې د تروریستانو د ځپلو لپاره ولګوي. د ناټو عمومي منشي یانس ټولټنبرګ نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو د دویمې ورځې په پرانیستون کې وینا کې وویل چې لا هم د افغانستان امنیتي وضعیت له ننګونو سره مخ دی، خو ښاغلی ټولټنبرګ وویل چې افغان ځواکونه په میړانه او حرفوي ډول د دغو ستونزو په وړاندې درېدلې دي.
The security situation in Afghanistan.
په افغانستان کې امنیتي وضعیت لا هم له ننګونو سره مخ دی، خو افغان ځواکونه په زړورتیا او حرفوي ډول ځواب ورکوي. ناتو او نړیوال متحدین له افغانستان سره عملی او مالی مرستو ته دوام ورکوي.
په بروکسل کې د ازادي راډیو خبريال وایي په نننۍ غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني، په افغانستان کې د امریکا یو ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن او په افغانستان کې د ناټو ملکی استاد اسماعیل رماز سره به د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبري وکړي. د افغانستان د مالی وزیر وایي افغان حکومت له نړیوالې ټولنې سره د بروکسل په ناسته کې په سلويختو بیلابیلو برخو کې ژمنې کړې، خو د غژمنې په بشپړ ډول نه دی عملي شوی. اکلیل حکیمی نن په کابل کې د بروکسل په ناسته کې د شویو ژمنو د ارزونې په غونډه کې ویل دا چې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې مرستې په مشروط ډول دي، نو په کار ده چې هر دولتي اداره په دې برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي. او د اصلاحات او خی حکومت ولای په برخه کې د ولسمشر فوق العاده استاذ وی یو شمیر لوړپوړي حکومتي چارواکي په سترو قراردادونو کې لاس لري او دا د فساد لامل ګرځیدلی. احمد ضیا مسعود نن له فساد سره د مبارزې نړیوال ورځې په مناسبت جوړ شوی غونډې ته ویل چې د حکومتي چارواکو دغه کړنه د هیواد د پرمختګ مخه یې ډپ کړی ده. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرنی خبرونه له سالم محمد سالیس خوري.
د انډونیزیا په شمالي ولایت اچا کې تر سمندر لاندې د زلزلې له کبله د مړو شمیر 90 کسانو ته ورسید. په اچا کې د پوز یو مشر تاتنګ سلیمان نن ویل د مړو شمیر په زیاتېدو دی او ګڼ کسان شې تر کنډوالو لاندې راګیر پاتې وي. د ریشتر په مقیاس 6.15 درجه زلزلې د سوماترا جزیرې شمال ختیځ ساحل وځپه او په لسګونو ودانۍ ونړولې. د انډونیزیا د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ملي ادارې ویان سوتو پو نوګروهو ویل په زلزله ځپلو سیمو کې په زرګونو ژغورونکي او په سلګونو سرتیر ګمارل سوي دي.
اټکل کوو چې د مرګ ژوبلې شمېر ښایي زیات شي، ځکه ځینې کسان ښایي لا هم تر نړېدلو ودانیو لاندې وي. د ژغورنې او پلټنې عملیات لا هم ادامه لري.
د انډونیزیا د هوا پوهنې اداره وایي د څونامي طوفان د وتلو بیره نسته. په 2004 میلادي کال کې تر سمندر لاندې د زلزلې له کبله ولړ سوي څونامي طوفان اچا ولایت سخت وځپه، چې په نتیجه کې په ګڼو هیوادونو کې 1,60,000 کسان مړه شول. د سوریه فعالان وایي دولتي ځواکونو او متحدانو یې د حلب زوړ ښار چې د یاغیانو په لاس کې و په بشپړ ډول نیولی دی. په بریتانیا کې ډیری د سوریې د بشري حقونو د څار ادارې نن وویل چې د پوز د تیرې شپې د پرمختګ له کبله د یاغیانو جنګیالي د زاړه ښار له وروستیو برخو هم ایستل سوي دي. د دې ادارې په حواله پوز اوس د حلب د ختیځ پر 15% برخه کنټرول لري، چې په تیرو 4 کلونو کې د یاغیانو تر ولکې لاندې وي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون اعلان وکړ چې د سوریې د حکومت هغه مخالف جنګیالي به له منځه یوړل سي چې له حلب څخه نه وځي. د حلب ښار نیول به د سوریې د ولسمشر بشار الاسد لپاره په روانه کورنۍ جګړه کې لویه پوځي بریاوي. روسیې د امریکا پر متحده ایالاتونو تور لګولې. هغه غونډې لغوه کړې چې په پام کې و روانه اونۍ د سوریې په حلب کې د یغینو پر کمزوري کېدونکي وضعیت پکې بحث وسی. روسیې اعلان کړی هغه جنگیالي بل منځ وړي چې له حلب څخه لوتلو لټه کوي. د امریکا متحده ایالاتونو دغه تورونه رد کړي دي او وایي هیڅ کله یې نه و منلې چې روانه اونۍ به پر دې مسله خبرې کوي. دا تورونه په داسې حال کې لګول کېږي چې د سوریې ځواکونو چې روسیې ملاتړ کوي د حلب د هغو سیمو په نیولو کې چټک پرمختګونه کړي چې د یغینو په کنټرول کیبی. د روسیې دفاع وزارت ویلي د روسیې د پوځ یو عالي رتبه افسر د سوریې په حلب کې وژل شوی دی. د روسیې دفاع وزارت نن ویل چې دغه روسیې ډګروال چې په حلب کې د دولت تر ولکې لاندې سیمو کې د پوځي سلاکار په توګه دنده ترسره کوله، د یاغیانو په یوه راکټي حمله کې تر ټپي کېدو وروسته ساور کړی دی. د روسیې د دفاع وزارت په اعلامیه کې ویل سوي ډګروال روسلان ګالیسکي په روغتون کې د ټاپونو له کبله ساور کړی دی. د روسیې د پوځ روغتیایي کارکوونکو له 4 ورځو راهیسې هڅه کوله چې دی له مرګه وژغوري. دا پروانه اونۍ کې دریم روسي ده چې په سوریه کې وژل کیږي. د قزاقستان ولسی جرګې یو لایحه تصویب کړه چې له مخې د منځنۍ اسیا په دغه هیواد کې شاوخوا 10,000 بندیانو ته عفو اعلانېږي. د عفو دغه پیشنهاد چې ولسمشر نورسلطان نظربایف د دغه هیواد د خپلواکۍ د 25مې کلیزې په مناسبت وړاندې کړي، ولسی جرګې یا مجلس نن تصویب کړ. د قزاقستان د خپلواکۍ کلیزه 9 ورځې وروسته ده. تمې کېږي مشرانو جرګه هم دغه لایحه تصویب کړي او د خپلواکۍ تر ورځې مخکې ولسمشر توشیح کړي. د لوی څارنوالۍ مرستیال یوګان میرکل ویلي د عفو دغه ایهبه پر دیر زره فعالانو او هغو کسانو تطبیق سي چې په بند کې دي، خو محکمې لا په با فیصله نه ده کړې. او د روسیې د بشري حقوقو کمپاینرانو د سن پیټرسبرګ له یو پلت څخه یو لوی شعار رازوړند کړي چې د بندي فعال ایلدار دادین د خوشی کېدو غوښتنه پکې سوي ده. دادین ویلي چې په زندان کې شکنجه سوی دی. د ویسنا یا پسرلی په نامه د بشري حقوقو دی وی ډلې اتو فعالانو دغه شعار رازړولې او بندي لیکلي دي. د دادین ازادي د روسیې ازادي ده. او اوس مرزی احمد زی د حواله حال سره.
د هم د کابل په ګډون د ځینو لوی ولایتونو د هوا د حالاتو وړاندوینه چې د سانتیګریډ په کچه اټکل شوی. نن به په غزنی کې اسمان به صاف وي، هوا به سړه وي، د تودوخه لوړه درجه 14 او ټیټه 0. په کابل کې به اسمان صاف وي، د تودوخه لوړه درجه 19 او ټیټه 2. په کندهار کې به اسمان صاف وي، د تودوخه لوړه درجه 24 او ټیټه 8. په هرات کې به هم اسمان صاف وي، د تودوخه لوړه درجه 40 او ټیټه 8. په مزار شریف کې به اسمان صاف وي، د تودوخه لوړه درجه 15 او ټیټه 0. په بدخشان کې به اسمان وریځ وي، د تودوخه لوړه درجه 14 او ټیټه 0. او په جلال آباد کې به هم اسمان صاف وي، د تودوخه لوړه درجه 24 او ټیټه 11.
خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل. دغه راز د افغانستان د څو د خارونو له هوا له حالاتو هم خبر شوي. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د ناتو عمومي منشي وایي د افغانستان امنیتي وضعیت تر اوسه کړکېچن دی او ناتو به له افغانستان سره خپل ملاتړ ته دوام ورکړي.
د سکیورټي سیټویشن ان افغانستان ریمینز ډیفیکلټ.
افغان ولسمشر وایي ځوانان په افغانستان کې له طبیعي زیرمو وروسته د دې هیواد لویه شتمني ده.
دومین ثروت ما شماست، قوه بشری ما.
ولسی جرګه له حکومت یو ځل بیا وغوښتل چې د سلب صلاحیت شوی وزیرانو پر ځای نور وزیران د باور رای لپاره ولسی جرګې ته وروپیژني. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه مطلب لرو. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپروو. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق او ازادي او اورېدونکي ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او دولسو شپږ نوي څپو سربېره د غراز لوی ښارونو کې د اف ام په سل اشاره پنځه څپه صاف اوازې اورېدلی شي. لومړی زو د بلجیم پلازمېنې بروکسل ته چې د ناتو د بهرنیو چارو وزیران نن د افغانستان امنیتي وضعیت څېړي. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وویل چې د افغانستان امنیتي وضعیت تر اوسه کړکېچن دی او دا تړون به د افغانستان سره خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. د غراز د ناتو سرمنشي ځینې نورې څرګندونې هم کړي. له همدا شېبه له بروکسل د ازادي راډیو خبريال د زموږ همکار احمد شیبر سره د ټلیفون په لیکه دی. شیبر سره خبرونه تخره خلاص
مننه.
د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ د افغانستان وضعیت څه ډول د افغانستان د اوسني امنیتي وضعیت څه ډول تصویر ورکړ؟
د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ د کچام د افغانستان امنیتي وضعیت ته څنګه اندېښنه څرګنده کړه، خو په ورته وخت کې د خبر هم وکړه چې افغان ځواکونه په میړانه او حرفه‌ای ډول دغو کړکېچونو ته ځواب ورکوي. د ینس ستولتنبرګ د دغو خبرو یوه برخه به سره واورو.
The security situation in Afghanistan remains difficult, but the Afghan security forces are responding with great.
ستولتنبرګ وايي په افغانستان کې امنیتي وضعیت کړکېچن دی، خو افغان ځواکونه په مړانه او حرفه‌ای ډول ځواب ورکوي. ناتو او نړیوال شریکان به له دوی سره خپل سیاسي، عملي او مالي مرستو ته دوام ورکړي. د دې په وړاندې د افغانستان حکومت د شي حکومتولۍ او د اصلاحاتو د زیاتېدو ژمنه کړې ده. نن موږ دغه متقابلې ژمنې ارزو. نوري صاحب ته او د ستولتنبرګ خبرې.
غونډه اوس هم د افغانستان په اړه روانه وه. دغه راز د ناتو د 28 غړو هیوادونو او دغه راز د ناتو په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت د نورو شریکانو د بهرنیو چارو وزیران د غونډې ته رابلل شوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین هم رابلل شوی دی. په مشخص ډول په دې غونډه کې د افغانستان پر نورو کومو موضوعاتو خبرې وشوې؟ که لږ اورېدونکو ته معلومات ورکړي.
نوري صاحب، دغه کومې غونډې ته چې تاسو اشاره وکړه، د بهرنیو چارو د وزیرانو د غوڅ ملاتړ د ماموریت تاسو او د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر ګډه غونډه تمه ده چې وروسته په بروکسل کې پیل شي. او دغه په دغه غونډه کې به د ناتو د عمومي منشي په وینا له افغانستان څخه یو راپور هم ترلاسه کړي، چې په دې راپور کې به افغانستان دغو اصلاحاتو په برخه کې نړیوالو ته معلومات ورکړي چې په حکومت ولی په برخه کې او له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې دوی چمتو کړی دی.
تروسه تاسو چې شبر صاحب له چارواکو سره غږېدلی یاست، کومه نوې ژمنه کیږي کنه، او که صرف له افغانستان سره د ناتو د ملاتړ دوام یو ځل بیا تازه کیږي ژمنه کیږي؟
دلته دوی خبرې دي. یو خو د ناتو د ماموریت د په ټینګار باندې په دې غونډه کې یو ډول بحث کیږي. دوی دا ارزوي چې د افغانستان حکومت تر اوسه پورې څه پرمختګونه کړي دي، او د هغه په چوکاټ کې ناتو غواړي چې له افغانستان سره خپلې مرستې په یو ډول تجدید کړي. د تجدید مسله د ینس ستولتنبرګ له خبرو داسې ښکاره شوه چې دوی په وارسا کې د ناتو د مشرانو د غونډې د پریکړو تجدید غواړي. په وارسا کې د ناتو مشرانو ژمنه کړې وه چې د غوڅ ملاتړ ماموریت به تر 2014 کال وروسته ادامه پیدا کوي. تر 2020 کال پورې به له افغان ځواکونو سره د ناتو او نړیوالو مرستې ادامه پیدا کوي، او د افغانستان له حکومت سره به اوږدمهاله مشارکت ناتو لري.
بله احمد شبر، له تاسو نه مننه. تاسو سره به بیا هم تماس ونیسو. او د ازادي راډیو اوریدونکو په د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د نننۍ غونډې له وروستیو پریکړو خبر کړی. د بروکسل د ازادي راډیو خبريال احمد شیبرو.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
افغان ولسمشر وایي ځوانان په افغانستان کې له طبیعي زیرمو وروسته د هیواد لویه شتمني ده او د ځوانانو له دغو ظرفیتونو باید ګټه واخیستل شي. اشرف غنی دا څرګندونې نن په کابل کې د ځوانان کارموندنې ته د ځوانانو د هڅونې د یو کمپاین د پیل په مراسمو کې وکړې. اشرف غنی دغه راز د پاکستان د میلیونونو ډالرو مرستې یادونه یو ځل بیا وکړه، هغه مرسته چې نوموړي د امرتسر په د هند په امرتسر کې د آسیا زړه په کانفرانس کې رد کړه. له کابل د ازادي راډیو خبریال همدا شیبه را سره د ټلیفون په لیکه د محمد حدیث پردیس د اشرف غنی د څرګندونو نور جزئیات وړاندې کوي.
بله نوري صاحب، سلامونه تاسو ته او د راډیو قدرمنو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، ولسمشر غنی نن په کابل کې د تشویق په نوم ځوانانو ته د کارموندنې په یو غنډه کې د بیلابیلو مسایلو په اړه خبرې وکړې. ولسمشر غنی په سر کې دا وویل چې افغانستان دوه لوی شتمنۍ لري، یو هغه قانون او طبیعي زیرمې دي چې ارزښت یې تریلیونونو ډالرو ته رسیږي او هغه د ځمکې لاندې دي، او بل شتمنۍ هغه بشري قوه ده چې خاصه توګه ځوانانو ته اشاره وکړه او د تاکید وکړ چې د ځوانانو له ظرفیتونو او وړتیاو باید استفاده وشي او دا د افغانستان لپاره یو لوی شتمنۍ ده.
عظیمترین ثروت افغانستان دو چیز است، یکی که ثروتی که خداوند جل شأنه به خواب داده او به تریلیون ها دلار میارزه. 33% معادن ما را چند سال گذشته به 3 تریلیون دلار تخمین کرده، اما او زیر خاک است. دومین ثروت ما شماست، قوه بشری ما. از این جهت قوه بشری ما امروز باید خود عیار کنه با ابعادی که افغانستان به او مصادف است.
ولسمشر غنی همدار از د امنیت په اړه مزینه اشاره درلودي. هغه ویل چې تقریبا په تیر دوه کلونو کې د اکثره وخت یعنی د ورځ په هر ورځ کې د څلور ساعتونو نیولې تر لس ساعتونو پورې د جګړې په ماریدو تیریږي، او د ویل چې دغه جګړه تحمیلي جګړه ده او د افغانستان کورنۍ جګړه نه ده. او تر ډیره اشاره دا و چې په افغانستان کې د پرمختګونو مخه همدې جګړې ډب کړې ده.
هر روز در دو سال گذشته 4 تا 10 ساعت ما سر امنیت افغانستان مصرف شد. ای اختیار ما نبود، ای جبر زمان بود، ای جنگ تحمیل شده سر مردم افغانستان بود.
یو بل موضوع نوری صاحب چې ولسمشر په تاکید کوي، هغه دا و چې ولسمشر غنی ویل چې نور افغانستان په انزوا کې نه دی او د نړیوال ټولنې د توجه په محراق کې دی. په خاصه توګه اشاره وکړه، ویل چې د دوه ناسو په تر سره کېدو افغانستان تقریبا وست د نړیوال ټولنې د توجه په محراق کې دی. او په همدې رابطه اشاره وکړه د هند پرمستر خار کې د پاکستان مرستې ته چې د رد کړې ده. دوی ویل دا موضوع دومره جدي و نه ګڼله. ویل چې افغانستان کولی شي له مختلفو لارو پیسې ترلاسه کړي، خو که دته وخت ورکړل شي او له تحمیلي جګړې شکایت کوو. بلې نوري صاحب.
بله حدیث پردیس، له تاسو نه مننه. د افغان ولسمشر اشرف غنی نننې څرګندونې مو واورېدې چې په کابل کې د کارموندنې ته د ځوانانو د هڅونې د یو کمپاین د مراسمو په پیل کې وکړې. اشرف غنی وویل ځوانان له افغانستان د طبیعي زیرمو وروسته د دې هیواد تر ټولو لویه شتمني ده چې باید له دغو ظرفیتونو څخه ګټه پورته کړی شي. اشرف غنی دغه راز امنیتی موضوع ته هم اشاره وکړه او ویل چې د ډیر وخت پر امنیتی موضوعاتو لګیږي. د اشرف غنی له دغه څرګندونو سره سم آسیا فاونډیشن په دې وروستیو کې د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې یوه سروې کړې ده. له په زرګونو کسانو سره د افغانستان د وضعیت پر مختلفو اړخونو خبرې کړې دي. د دغه سروې په سلو کې 9 شپېته ګډونوالو ویلي چې دوی د افغانستان د حکومت له کړو له اقداماتو راضي نه دي او افغانستان په سم مسیر نه دی روان. په تېره بیا د دغه سروې ګډونوالو ویلي چې ناامني زیاته شوې ده او په افغانستان کې هم اقتصادي وضعیت په پخوا په څیر خراب شوی، او همدا علت دی چې ډیر افغانان په تېره بیا ځوانان هم له هیواده ووزي. بیا د افغانستان ولس جرګې بیا یو ځل بیا له حکومت وغوښتل چې د سلب صلاحیت شوي وزیرانو پر ځای نوي کاندیدان دې جرګې ته د باور رایې لپاره ور وپېژني. د دې جرګې رئیس نن په عمومي غونډه کې دا موضوع مطرح کړه. که څه هم حکومت د دغې جرګې د نوې غوښتنې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو د ولسي جرګې ادارې پلاوی ټینګار کوي که حکومت په دې برخه کې جدي اقدام ونه کړي نو دوی به له قانون سره سم په بدیلو لارو غور وکړي. د ولسي جرګې اداري پلاوی له دې مخکې حکومت ته خبرداری ورکړی و چې د نوي مالي کال بودیجه به تصویب نه کړي که وزیران د سلب صلاحیت شوي وزیرانو پر ځای دې جرګې ته ورور نه پېژني. جزئیات رحمت الله افغان پر راپورټ کې.
د افغانستان ولسي جرګه وایي چې د سلب صلاحیت شوي وزیرانو د موضوع په اړه له حکومت سره په تقابل کې نه ده، بلکې په بشپړ قوت له حکومت سره همکاري کوي. د دغه جرګې رئیس د چهارشنبه په ورځ په عمومي غونډه کې وویل ولسي جرګې د قانوني ارګان په توګه و تنه وزیران د قانون په چوکاټ کې سلب صلاحیت کړي. عبدالروف ابراهیمی له حکومت وغوښتل چې د بې واکه شوي وزیرانو پر ځای د نوي کاندیدان د باور اخیستو لپاره دې جرګې ته معرفي کړي.
ولسی جرګه د قانونمند نهاد په توګه چې اجرات یې د قانون مطابق دی هیڅکله له حکومت سره په تقابل کې نه ده. تقابل د افغانستان په ګټه نه بولو، بلکې موږ په بشپړ قوت د حکومت همکار یو. له قانون سره سم زموږ غوښتنه ده د هغو وزیرانو پر ځای چې سلب صلاحیت شوي ولسی جرګې ته نوي کسان معرفي کړي.
دا څرګندونې وروسته له هغه کېږي چې نږدې یوه میاشت وړاندې ولسي جرګې اووه تنه هغه وزیران سلب صلاحیت کړل چې له 80% څخه یې کمه پراختیایي بودیجه لګولې وه. افغان ولسمشر د وزیرانو د استعزا موضوع د تفسیر لپاره سترې محکمې ته لیږلې، خو تر اوسه سترې محکمې په دې اړه پریکړه نه ده کړې. هڅه مو وکړه چې د سلب صلاحیت شویو وزیرانو د پریکړې په اړه د سترې محکمې او همدارنګه د ولسي جرګې د نوي غوښتنې په اړه د حکومت نظر واخلو، خو بریالي نه سو. په عین حال کې د ولسي جرګې اداري پلاوی ټینګار کوي که حکومت په دې برخه کې اقدام ونه کړي نو دوی به له قانون سره سم په بدیلو لارو غور وکړي. د دغې جرګې لومړي منشي عبدالروف انعامي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل
بودیجه نه باید د سیاسي وسیلې په توګه وکارول شي، باید هوښیارانه چلند ورسره وشي. ولسي جرګه نورې لارې چارې هم لري چې لاندې لارې باید په حکومت فشارونه راوستل شي.
څو ورځې وړاندې د ولسي جرګې لومړي مرستیال ظاهر قدیر په کابل کې د یوې ناستې پر مهال ویلي وو که حکومت د سلب صلاحیت شوي وزیرانو پر ځای نور کاندیدان معرفي نه کړي ولسي جرګه به بودیجه تصویب نه کړي. خو د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي چې د دغې جرګې د اقتصاد کمیسیون په بودیجه باندې څېړنه کوي او هیڅکله هم دوی د بودیجې د یرغمل نیونې هوډ نه لري. په عین حال کې د دغه جرګې غړی محمد نعیم حمیدزی لالی د ولسي جرګې له عمومي غونډې غوښتنه کوي چې د سلب صلاحیت شوي وزیرانو د موضوع د حل لپاره د ولسي جرګې اداري پلاوی له ولسمشر محمد اشرف خنی سره وګوري.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
که دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
د بدخشان ولی وای د دې ولایت په یو شمیر سیمو کې روانه جګړه ډیره پیچلې ده. د سیمې استخبارات په دغه جګړه کې لاس لري او نه پریږدي چې د ورېښمو تاریخي لاره ورغول شي. د بدخشان ولی دا څرګندونې له دولت سره د یوې شل کسیزې وسله والې ډلې د یوځای کېدو په مناسبت جوړه شوې غونډه کې وکړې. د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال اجمل آرین پرې رپورټ لري.
په بدخشان کې د سیمې استخباراتو د دولت پر ضد جګړه روانه کړې ده. دا مطلب د بدخشان ولی په هغې غونډې کې بیان کړ چې په دې ولایت کې د سولې له بهیر سره د وسلوالو طالبانو د یوې شل کسیزې ډلې د یوځای کېدو په هدف جوړه شوې وه. د بدخشان ولی احمد فیصل بیگزاد د خبرو پر مهال وویل چې په دې ولایت کې 80% د دولت ضد وسلوال مخالفان هغه کسان دي چې له دولت څخه د ځینو موضوعاتو له کبله ناراضه شوي دي او پاتې 40% د سیمې استخباراتو اشاره په دې ولایت کې د دولت پر وړاندې جنگيږي.
په اول مختلف از پهلوی مو جدا شدن یا ظلمی برشان شده.
په بدخشان کې 80% وسلوال مخالفان چې له دولت سره جنگيږي دوی ناراضي ورونه دي او د بیلابیلو عواملو له امله له موږ څخه جدا شوي، یا پر ظلم شوي، یا یې غږ چانه دی اورېدلی، او یا هم غولول شوي دي. او پاتې 40% نور د سیمې استخباراتي کړیو لمسونو پر اساس په دې ولایت کې د دولت پر ضد جنگيږي. د وسلوالو طالبانو یوه شل کسیزه ډله د قاري مهرا په مشرۍ تیره ورځ په دې ولایت کې د سولې له بهیر سره یو ځای شوه. د دغې ډلې مشر قاري مهراب چې له شپږو کلو را په دې خوا د دې ولایت په بېلابېلو ولسوالیو کې د دولت پر ضد جګړه کړې، وایي چې دوی په دې خاطر له جګړې څخه لاس واخیست او د سولې له بهیر سره یو ځای شول، ځکه وسلوال طالبان په سیمه کې په هغو اعمالو لاس پورې کوي چې د اسلامي اصولو سره په ټکر کې دي. د دغه تسلیم شوی طالب قماندان د خبرو پر بنسټ چې ولس کاله په پاکستان کې په دینی مدرسو کې زده کړې کړي او له پاکستان څخه د راستنېدو سره سمې د افغانستان دولت پر ضد وسله اخیستې وه او د دې ولایت په مهمو سیمو کې د دولت پر ضد جنګېدلی دی. د بدخشان یو شمېر اوسېدونکي وایي چې د ژمي په موسم کې ډېری وسلوال طالبان د سولې له بهیر سره یو ځای کېږي، خو د دوبي پر رسېدو سره بیرته د وسلوالو طالبانو لیکو ته ورځي او د دولت پر ضد جګړې ته دوام ورکوي. دغه وسلوال طالبان په داسې حال کې په بدخشان ولایت کې د سولې له بهیر سره یو ځای کېږي چې څه باندې یو کال شوه د دې ولایت د وردوج او امګان ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دي او له کبله یې په سلګونه کورنۍ له خپلو سیمو څخه بېځایه شوي دي او اوس مهال د دې ولایت په بېلابېلو ولسوالیو کې ژوند کوي. خو د دغې ډلې د تسلیمېدو په اړه تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو څه نه دي ویلي. اجمل آریان، ازادي راډیو، بدخشان.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د اورزګان ولایت اوسیدونکو د نام نه یو ترڅنګ د برېښنا له لوړې بیه هم سر ټکوي، خو د برېښنا ریاست مسؤلین وایي د دې ولایت برېښنا ډیزلي ده، ځکه د نورو ولایتونو په نسبت بیه لوړه ده. په دې اړه نور حال اورزګان د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت په راپورټ کې.
برېښنا چې د یو سیمې د حیاتي ارزښت په توګه یادیږي، اورزګاني وګړي لا تر اوسه له دې ستر نعمته نه دي برخمن سوي. په اورزګان ولایت کې د برېښنا ریاست رئیس عبدالسمی شرافت د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې برېښنا ډیزلي ده او قیمت یې دومره لوړ دی چې خلک اوس دې ته اړ سوي چې له شمسي هندارو ګټه پورته کړي. نوموړي وایي چې په دغه ولایت کې د برېښنا یو کیلو واټ په 30 افغانۍ دی، خو ولې په نورو ولایتونو کې بیا یو کیلو واټ په 3 افغانۍ دی؟ ښاغلی شرافت وایي
خپل راپورونه وخت په وخت مرکزی ادارې سره شریک کړي دي چې عاجل د خلکو لپاره چې د یوې خاصه جګړې وځپله، کورونه خراب سول، د کار کسب یې له منځه تللی دي، او د بلې خوا څخه زموږ د برېښنا باندې کاته دا به یو ظلم یې. چې
شرافت له مرکزی حکومت څخه غوښتنه کوي چې په دغه ولایت کې د برېښنا جوړولو ته پام وکړي څو خلک د برېښنا له ستر نعمته برخمن سي. د ده په خبره چې له تېرې یو نیمه میاشتې راهیسې د تیلو د نشتون له کبله پر ترینکوټ ښار باندې د ورځې لخوا برېښنا بنده کړې او یوازې د شپې لخوا د څو ساعتونو لپاره ښاریانو ته برېښنا ورکوي. په ورته وخت کې د جنوبي زون د برېښنا ریاست د رسنۍ د برخې مسؤول امان الله فاروقي ازادي راډیو ته وویل چې په اورزګان ولایت کې د برېښنا تعرفه خپله د دغه ولایت ولایتي ادارې ټاکلې او موږ ورسره تایید کړې. نوموړي وایي چې نه یوازې اورزګان د برېښنا د لوړ قیمت له ستونزو سره مخ دی، بلکې په ټولو هغو ولایتونو کې د برېښنا قیمت لوړ دی کوم چې برېښنا یې ډیزلي وي. ښاغلی فاروقي وایي ها خوا بیا د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار یو شمېر اوسېدونکي د دولتي برېښنا نشتون له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. دوی له دولت څخه غوښتنه کوي چې دولتي برېښنا دې ژر تر ژره فعاله او قیمت یې ټیټ سي. د اورزګان ولایت یو شمېر اوسېدونکو ازادي راډیو ته داسې وویل
په دې خاطر موږ چې مثال برق برېښنا چې ده ډېره ګرانه ده، چې دا ماشین موږ په چلوو دا چې وژوندی برق وایي وینې موږ به ډېر وسا وایي، موږ هندارې ایښی دي
جریان نه لري مکمل او چې بیا لري د اتو بجو څخه د دولس بجو پورې.
دا په داسې حال کې ده چې د مسؤلینو په خبره اورزګان د هوایي برېښنا لپاره پراخ سندونه هم لري، خو دولت یې په صحیح ګټه اخیستلو نه دي توانېدلی. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
د وزګان د یو شمیر اوسیدونکو د شکایتونو په باب مو واورېدل چې وایي د نورو ولایتونو په نسبت په دې ولایت کې د برېښنا بیه ډېره لوړه ده. خو د برېښنا ریاست مسؤلین وایي چې برېښنا ډیزلي ده ځکه بیه لوړه ده. په همدې سره د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. یو ځل بیا سالم محمد صالح ته ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د ناټو سرمنشي نن د بلجیم پلازمینه بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیران غونډې ته ویل چې لا هم د افغانستان امنیتي وضعیت له ستونزو سره مخامخ دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغانستان له هیچا صدقه نه غواړي خو له ټولو هیوادونو سره د شو اړیکو غوښتونکی دی. د اصلاحاتو او شی حکومت ولی په چارو کې د ولسمشر فوق العاده استازي وایي ځینې دولتي چارواکي په سترو قراردادونو کې لاس لري چې اداري فساد ته زمینه برابره کړې ده. په انډونیزیا کې تر سمندر لاندې د زلزلې له کبله د مړو شمیر 90 کسانو ته ورسید. د سوریې فعالان وایي دولتي ځواکونو او متحدانو یې د حلب زوړ ښار چې د یاغیانو په لاس کې وو په بشپړ ډول نیولی دی. د بریتانیا صدر اعظم تیریزا می وایي د فارس خلیج له هیوادونو سره ژورې دفاعي همکاري ته هیله مند ده چې په مرسته ایران په سیمه کې د تجاوز له اقداماتو راوګرځول شي. او د قزاقستان ولسی جرګې یو لایحه تصویب کړه چې له مخې شاوخوا 10,000 بندیانو ته عفو اعلانېږي.
او اوس هم مرجع احمد زئی سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې او د انګلستان لاینز لوبډلو ترمنځ سلور ورځنۍ لوبه په ابو ظبي ښار کې پیل شوه. د افغانستان د کرکټ بورډ بیان فرید هوتک د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې دغه لوبه د متحده عرب اماراتو په ابو ظبي کې ترسره کیږي.
افغان ملي لوبډله به د روانې میاشتې دسمبر میاشتې په اوومه نیټه د انګلند لاینز لوبډلې سره خپله ورځنۍ لوبه پیل کړي. دغه لوبه په ابو ظبي کې
خغلی هوتک زیاته کړه چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له دغه لوبې وروسته د متحده عربی اماراتو له لوبډلې سره درې نورې شلوریزې سیالۍ لري. د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې دغو سیالیو ته ښه چمتووالی نیولی دی. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې له تېر دو ورځو راهیسې سیاسي پیل کړي سو د کابل ښار ټول کلبونه له نږدې وګوري او د لوبغاړو ستونزې رابرسېره کړي. د دغه کمیټې د خبرونو مسؤل منور شاه شهزاد نن ازادي راډیو ته وویل چې په کابل کې د زیاتره کلبونو ستونزه دا ده چې دغه کلبونه د اولمپیک په معیارونو نه دي برابر. ښاغلی شهزاد وایي اوسمهال په کابل کې افغان لوبغاړي د ورزش لپاره مناسب او خوندي ځای نه لري. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې د معلوماتو له مخې په کابل کې نږدې زر کلبونه موجود دي. او د جنوبي امریکا د فوټبال کنفدریشن د برازیل شافو کوینز کلب د امریکا د کوپا سډا سیالیو اتله اعلان کړه. یادونه ده چې دغه کلب زیاتره لوبغاړي کولمبیا ته د فاینل لوبې لپاره روان ول چې د الوتکې د غورځېدو له امله ووژل شول. د الوتکې غورځېدو په دغه پیښه کې د وو ابیاس پرو کسانو له ډلې یوازې شپږ کسان ژوندي پاتې شول چې درې د دغه لوبډلې لوبغاړي دي. ګټونکي لوبډلې شافو کوینز کلب ته $2,000,000 او د دویم لوبډلې اتلتیکو نېشنل ته $1,000,000 جایزه ورکړل شوه. د دغه کلب مرستیال ایوان د دغه پریکړې هرکلی کړی او دا یو غوره قضاوت ګڼلی دی. د خبرونو پای
امنیت او سالم چاپیریال
واړه او روغتیا
خوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنه دوستانو، خوونه او روزنه د یو روښانه راتلونکي لپاره زیری دی. خوونه او روزنه ته لاسرسی د هر انسان په ځانګړي ډول د هر ماشوم حق دی. دا مشهور خبر خو ټول اوریدلی دی چې وایي چیرته چې د ښوونځي دروازه خلاصه وي هلته د ناپوهۍ دروازه بندیږي. د اسلام په مقدس دین او ټولو ملي او نړیوال اسنادو کې زده کړې ته ډیر پام شوی دی او زده کړه د هر انسان حق ګڼل شوی. د اسلام د مبارک دین او نړیوالو اسنادو پر بنسټ هر انسان که نارینه دی او که ښځینه دا حق لري چې زده کړه وکړي او د افغانستان په اساسي قانون کې هم ټول افغانانو ته له کوم توپیر پرته د زده کړې حق ورکړل شوی دی. د زده کړې کارپوهان او ښوونکي د زده کوونکو لپاره درې شیان ډیر ضرور ګڼي. لومړی ښوونیز چاپیریال، دوه مسلکی خوونکی او دریم درسی نصاب. نن موږ د ماشومانو د زده کړې په اړه غږیږو. له موږ سره په خبرونه کې د یونسف دیداری کارکونکی ده، هغه به خپل ځان رو پیژني.
ډیره مننه. زما نوم لیلما حسنی ده، زه د یونسف په دفتر کې د تعلیم و تربیه د مسؤل په حیث کار کوم.
ډیره مننه. کوم ماشومان له ښوونځیو څخه لرې پاتې دي؟
هغه ماشومان چې د جنګ له امله د خپلو کورنیو او ولایت څخه بې ځایه شوي دي، او هغه ماشومان چې خپل وطن ته بیرته ستنه شوي ده، هغه ماشومان چې د مختلفو ملیتونو یا اقوامو څخه دي، هغه ماشومان چې فعلا په ناامنه ولایتو کې اوسیږي، دوی د مکتب نه د ښوونځي نه لرې پرته ده.
شمیر راته ویلی سی چې د تاسو د سروې له مخې په کوم عدد ماشومان د زده کړې نعمت نه بې برخې دي؟
د وزارت محترم معارف له سروې له نظره تقریبا 3.5 میلیون ماشومان د سید مکتب نه لرې پراته ده.
په دوی کې بیا انجونې ډېرې دي که هلکان؟
70% انجونې دي په دې ماشومانو کې.
علت یې څه ګڼئ؟
علت یې ناامني په اوله درجه کې ده، او فقر دویمه درجه کې ده، او نور علتونه هم ده چې دا د جغرافیایي له لحاظ نه مثلا په لاره کې د دوی سیندونه راځي یا غرونه دي، نو د دې لحاظ نه ماشومان نشي کولای چې مکتب ته لاړ شي.
کورنۍ ممانعت څومره رول پکې لري؟ یعنی څومره کورنۍ دي چې نه غواړي لورګانې تحصیل وکړي؟
کورنۍ تقریبا کولای سم ووایم چې ډېر دي، مګر وجه یې ناامني ده، ځکه چې داسې وسوک نشته چې دوی ته ترانسپورټیشن یا د موټر د کرایه دوی ته برابر کی چې جنکیان مکتب ته ورشي، یا مکتب نږدې نه ده، دوی کورونو سره نږدې نه ده. ستونزه دا ده چې کورنۍ خپل لورګان نه پرېږدي چې مکتب.
هغه ماشومان چې دوی زده کړې نه دي کړي، اکثره یې په ښارونو کې اوسیږي او که په کلیو کې په لرو پرتو سیمو کې؟
اکثر ماشومان په لرو ځایونو کې اوسیږي. هلمند ولایت کې اروزګان، زابل دا ولایت ناامن ولایتونه دي. دوی کورونه هم ډېر د مکتب نه لري ده، تقریبا 8 کیلومتره لري ده، نو دا ماشومان نشي کولای چې مکتب ته.
څنګه به په دې وتوانیږو دغه کوم ماشومان چې له زده کړې لرې پاتې دي دوی زده کړې ته مخه کړي؟
وزارت محترم معارف په خپل 15 کلن پلانونو کې دوی داسې تصمیم نیولی ده چې باید هغو ماشومانو ته چې دوی د مکتب نه لرې پرته ده، دوی ته باید یو لاره پیدا کړي چې دوی په خپل مکتب کې ادامه ورکړي یا خپل مکتب ته ولاړ شي. دوه طریقه یې فعلا دوی پیشنهاد کړې ده، چې یو چټک زده کړې مکتبونه دي، او دویمې محلي صنفونه دي چې ماشومان باید هغو ځایونو ته ورشي. مثلا چټک زده کړې د هغه ماشومانو لپاره دي چې عمرونه یې د 10 نه تر 15 کلونو پورې دي.
چټک زده کړې تاسو ویلې کنه، د لږ واضح کړې څه رقم زده کړې دي؟
دا چټک زده کړې د هغه ماشومانو لپاره دي چې عمرونه یې د مکتب د عمر نه زیات شوی ده، 10 نه تر 15 کالو پورې رسیدلې ده. چټک زده کړې دوره د تعلیمي دوره 6 میاشتې، مثلا یو صنف باید په 6 میاشتو کې وای بیا فارغ شي، په دویم صنف کې لاړ شي، نو دویم صنف هم په یو کال کې باید دوه صنف نه دوی فارغ شي.
څنګه دوی کولای شي درسو ته رسیدګي وکړي؟ یعنی په یو کال کې دوه صنف دوی لوستی سي؟
هو، ځکه چې دوی رخصتي نه لري، مثلا 3 میاشتې رخصتي چې نور ماشومان په ژمي کې یا په اوړي کې لري دوی نه لري، نو ځکه دوی کولای شي چې خپل درسونه په مغه 6 میاشتو کې پوره کړي.
څومره دا موافقه وي دای تاسو چټک زده کړې تاسو یادونه وکړه؟
والله ډېر موافقه ده. وزارت معرف هم او هغه نور انجوګانو چې دوی مغه برنامه تطبیق کوي، اوس هغه زده کوونکي چې د چټک زده کړې صنفونه فارغ شوي ده، په شپږم صنف کې په رسمي مکتبو کې پوم صنف کې ده،
یعنی د دې سوي امتحان ورکړی ده، بریالي سوي دي.
په دریو کالو کې د شپږم صنف نه فارغيږي، د چټک زده کړو کې به زی رسمي مکتبو ته په اوم صنف کې شامل وي.
او یو رقم بل زده کړم تاسو نوم واخسته، هغه رقم زده کړی
هغه محلي ده، هغه
نارمل یعنی څه رقم؟
هغه د اول صنف نه تر دریم پورې ده، د یو تعلیمي کال 9 میاشتې د رسمي مکتبو په شان، نو دوی کولای شي چې په عادي ډول خپل درسونه ته ادامه ورکړي، او بیا وروسته د دریم صنف نه دوی خپل څلورم صنف رسمي مکتبو کې ادامه ورکړي. او یا په غزایونو کې چې مکتب لري ده، جنکیان مخصوصا نشي کولای چې مکتب ته لاړ شي، بیا مغزای کې دوی ته رسمي مکتب ایجادوي وزارت معرف.
تاسو اوس د نجونو د زده کړې په ارزښت باندې خبرې وکړئ.
که یو انجلۍ مکتب وای یا باسواد کیږي، هغه خپل ټول کورنۍ باسواد کولای شي، نو دا یو ارزښت ده. او بل چې خپل ځان هم کولای شي چې مرسته وکړي او نورو ته مرسته کولای شي، نو زموږ په جامعه کې سطح سواد ښځو یا نجونو ډېره ټیټه ده، نو موږ غواړو چې تعداد د جنکیان په هغو ولایت حالاتو کې چې د دوی د شمولیت لیکده باید زیات شي.
د تاسو دفتر په دې برخه کې څه کړی؟ کوم لاسرورین لري تاسو؟
موږ دوه برنامه لرو، یو برنامه د انجونو د تعلیم او تربیه په برخه دی، او دویم برنامه مغه محلي یا کلیوالي زده کړو ده چې هم کلیوالي سنفونه دي هم چتکې زده کړې دي. تقریبا 5000 سنفونه موږ مرسته کوو وزارت معرف سره. په دې 5000 سنفونه تقریبا 50% جنکیان.
کومې اسانتیاوې تاسو ورته برابروي دي زده کوونکو ته؟
کلیوالي سنفونه دي، اول خو یونیسف دوی ته د تخته او فرشونه برابروي، قرطاسي برابروي، د معلم صاحبانو لپاره معاش ورکوي، او د مانیټرینګ لپاره یو سهمیه لري وزارت معرف سره چې دوی باید مانیټرینګ وکړي. او په ځایونو کې چې وزارت معرف یا یونیسف نشي کولای چې ورشي مانیټرینګ لپاره، یونیسف کولای شي چې یو کس مقرر کړي د ترټ پارټي مانیټور په حیث، او مقرر کړی هم ده چې دوی مانیټور وکړي.
تاسو خپل چې کله ګرځي سروې کوي لرو پروتو سیمو ته ځي، خلک څومره علاقه مند وینې دین جنول درس و تعلیم سره؟
په غوځایونو کې چې ناامن دي، خلک خوشاله ته چې دوی جنکیان مکتب ته ورشي، مګر د امنیت له لحاظ نه دوی نه غواړي چې دوی جنکیان مکتب ته ورشي.
که چیرې په ټولنه کې ماشومان زده کړې ونه کړي، له کوم زیانو سره مخ کېدلی شي؟
کولای سم ووایم همدا اوس د افغانستان حالت جنگ ناامنی د ټول د بیسوادۍ له لحاظ نه دي. کله چې موږ وایو چې افغانستان ناامنه ده، افغانستان کې جنگ ده، سولې نه راځي، که با سواد موږ ډیر ولرو نو دوی د سواد په نعمت باندې پوهیږي، دوی د سولې په ارزښت باندې پوهیږي. نو ځکه سواد ډیر مهم او ضروری ده هر یو انسان لپاره، دی او مملکت په سطح ډیر مهم ده.
کورنۍ ته څه مشوره لري تاسو؟ دوی څه وکړي چې په یو ډول نه په یو ډول په خپل بچو باندې زده کړې وکړي؟
ټولو مایندونه د ټولو پلارونو نه هیله لرم چې خپل ماشومان مخصوصا لورګان پریږدي چې مکتب ته لاړ شي، او دوی خپل سبق ته دوام ورکړي، ځکه چې نه تنها د دوی د هلک یا جنۍ ته ډیر ضروري ده، د دوی ټول کورنۍ ته ضروري ده چې دوی باسواد شي.
ډیر مننه، خیر اوسې.
آزادی او اوریدونکی، جوړونکی فریبا ظاهر.
د آزادۍ اوریدونکو د خبرونې مینوالو، زه فریبا ظاهر مو په سلامونه او نیکو هیلو هرکلی کوم. دا د بیا ستاسو د راغلو پیغامونو څخه مو د ځینو اوریدونکو شکایتونه او وړاندیزونه راخیستي دي او تاسو سره شریکوو. د خبرونې په لړ کې به د هغو کډوالو پر ستونزو د چارواکو څرګندونې واوري چې د پاکستان څخه بیرته افغانستان ته راغلي او سرپناه نه لري. خو تر هغه د مخه به د هغو دوستانو پیغامونه واورو چې په دې وروستیو کې د ولسمشر اشرف غني لخوا د اقتصادي پروژو د عملي کېدو اقدامات استایل دی. لدوی به وورو.
سلام علیکم رورا، زه ډیر خوشاله یم چې د کونی بندر افتتاح وشو. د موږ ټول هری به خسر ورسیږي، او ان شاء الله لس کاله د تنور کاله درې کاله سختی په افغانانو ده، دا به آینده ولري، او لس کاله پنځه لس کاله چې موږ تیر کو هغه به آینده ونه لري، او دغه بندر به د پاکستان غاښ ماتونکی جواب وي چې دا پرانستل شو، او د پاکستان هیلې به له خاورو سره خاورې شي. وسلام، ډېره مننه له اشرف غني نه.
السلام علیکم، زه عبدالله عادل د کندهار ولایت ارغسان د ولسوالۍ سره ستاسو سره دا پیغام پرېږدم. ما و ولسمشر اشرف غني ته د دغه کومو کارو چې دي دا ډېر د عوامو او د افغانستان د ملت لپاره په ګټه کې خصیصاکې دی، امیش پریالی او سروړی لري، لکه کوم د شیا بهار بندر چې پرانیستی، او دغه د ترکمنستان کوم د ریل پټلۍ چې پرانیسته، او دا زموږ نورو کوم همسایه ګاونډي ملکونه چې دي لکه پاکستان، او دغه ته ډېر شکست دی. سای پاک چې د تنور هم وسو توفیق ورکړي چې د چین او د نورو ملکو سره هم دغسې لارې جوړې کړي چې افغانستان په خپلو پښو ودرېږي، تل دې دی کامیاب وي په دغسې کارو کې. انشاءالله خدای پاک هم کامیاب کړي د خدای په نام. السلام علیکم.
السلام علیکم، محمد غیاث له لوګر ولایت د امر ولسوالۍ څخه دا پیغام ازادي راځي. ته کوم پیغام د نشېدو په اړه؟ جلال آباد جمهور رئیس محمد اشرف غنی د هندستان د امر صد په خار کې کومه پیغام نړیوالو ته لاړ او د افغانستان د خلکو د استازیتوب په توګه چې هغه وویل چې پاکستان $300 میلیارد چې افغانستان سره مرسته کوي او هغوی دا اعلان په بروکسل کې کړی و مونږ ته د منلو وړ نه ده او دوی د خپله خاوره په خپل سینه د ترخګرو ځالي او جرج وباسي او موږ ولسمشر غني څخه مننه کوو چې د دې دغه مرسته رد کړه پاکستان یې پرغنده چې څوک ځواب ووایو او د نړیوال د ټولنې مخې پاکستان ته بیا وراړه او پاکستان د منځوي کېدو په لور روان ده او د ولسمشر غني له پالیسۍ او له سیاست څخه یو جهان مننه کوم او زه بیا غواړم چې د لارټاپ جمهور رئیس په همدې په خپلې تیارې پیغامار کې او د نړیوالو او د هغه هېوادونو چې شپه کې هېوادونه دي په پاکستان کې کومه غونډه کېدله او له هغې تاسکي نظر وکړو همدغه سیاست ته زه ګډ نظر وایم ښایسته نظر وایم او زه بیا هم له ولسمشر غني څخه مننه کوم او ټول افغانانو ته مې پیغام ده چې د ولسمشر غني تر شا ودرېږي او ولسمشر غني ملاتړ وکړي د پیغام د نشرو په خلاف.
السلام علیکم، میں نقیب اللہ رائے ولایت میں آزادی ریڈیو کارکون کو اور ریڈیو کو سلام عرض ہوں. بعض السلام عرضاد چزما پیغام لازمی نشر کریں سنگ کی الف نشر ہندوستان کی دا آسیا زرت کانفرانس کی دا خبر اکڑا کہ پاکستان چکم $300 ملین منگ کر حکومت کی آغادی دا طالبان دو ظفل و دپارا کی استعمال کی او دا د اولس بشر پیغام د ټول د اولس आवाज دی او په دې کې د اولس مخ کې هم ویل چې دا کوم چې حکومت پاکستان کوي دا کومه کومه دي نه کوي بلکې دا کومه کومه دي ځان سره وساتي من کوي طالبان نوروږي من کوي طالبان نرالیږي دا عوام اولس ډېر کړېدلې ګورېدلې دې نور دې دا په قلاره پیږي مونږ دې امدادونه تیری چې کا مونږ ته د ورورولۍ او د زړه خوږی احساس دې کیږي منتظی طالبان نرالی جی. والسلام.
السلام علیکم آزادی رجوع کارکون کو رزم دا ڈاکٹر محمد اشرف غنی پیغام مزدور افغانانو دیر خوش و پاکستان تسمی مولی دا پیغام مطوع ہے چیز سارس دا مرخص نوانم پا افغانستان کی سلح غوالم و دا سلح مصبارہ کی خبری وکرلیا
و مریدل چې یو شمیر دوستان د ولسمشر اشرف غنی د اقتصادي پروژو او هم په هند کې د آسیا د زړه هیوادونو په غونډه کې د پاکستان په اړه د ولسمشر د دریځ ستاینه وکړه. البته د یادونې ده چې دغه پروګرام د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې دا پروګرام ستاسو دوستانو د راغلو نظرونو او شکایتونو پر اساس جوړیږي. اوس په هم د کډوالو ستونزې واورو. لکه چې تاسو ته معلومه ده، نن سبا په افغانستان کې د کډوالو ستونزه ډیره لویه ده او په زرهاو کورنۍ یا له پاکستان څخه بیرته افغانستان ته راغلي او یا هم په کور دننه د جګړو له کبله بې ځای سوي دي چې د مختلفو ستونزو سره مخامخ دي. د دوی تر ټولو عمده ستونزه سرپناه ده. ځینې کډوال حتی ګیلې کوي چې حکومت دوی د سر د مرستې توان نه لري، نو ولې هغوی ته د بیرته راتګ بلنه ورکوي؟ راځي نور ګیلې په خپله د دوی څخه واورو.
السلام علیکم، سردار ولی افغان د خانشین د ولسوالۍ ولایت هلمند څخه خبره کوم. اشرف غنی احمد زیدی دا غوښتنه وکړي چې د مجرو نمرې په هلمند ولایت کې تجزیه وشروع کړي. د خواران در بدر دي د ګل سر همساتو په شپې او سبا کې نن شپې ساتي. حمید کرزی تقریبا 12 کاله بچی وکړل نو شین رسته چې مجرو ته ودي اعلانونه کوي چې راځي افغانستان تر اوسه افغانستان کې څه څه ګټه شته. افغانستان کې کومه فائدہ ست ته چې هغه د تسلل پر 2000 کال کې راغلی نور نمرې مو سمې کې ځي. نو دا مسلمانان چې راځي در په دغه خاص په سره چې چا پر پښې واري چې چا پر سر باندې واري چې رښتې وو کې نیو نه پرې دی هغه به یو څه پلان یې هغه به یو څه پلان یې هغه به یو څه پلان یې دا سرپناه زین خو دی ورکې د مهرباني خو دی وو خو دوا کال راځي چې څه ده کې کابینه وو د وزیر وو د شو د بدر کولا سمون یې نو دا د ځواني وو کې نو دا د مجرو نمرې او تنظیم کې دا د ولند ولایت اعلان خو دی وو کې خو بچا سره د خارته قدرت کې زیاته په واسه کې نو وو د چنه کې
زمانم رحمت الله دې د کونړ ولایت اوسیدونکو ما تقریبا یو کال کیږي چې دا غزینه واپس رالو. پولیسو د لاسه تنشیو خاص نادم لرل خپل ملک ترالو. کدل ته زمون حق نه مونږ د افغانستان نه به دې مونږ ته وای چې تاسو وزې د افغانستان نه او کچیر ته افغانان نو به دې مونږ ته زیرا کی چې مونږ اوسی ګولته کاغه په انګرار کی په کونړ کی کپارځه کی او صرف مونږ ته په خپل غي کی یو زیرا کی چې لکه مونږ ته اوسی ګول.
کونړ کې خو ځمکه نشته دی، کونړ والا وایي چې مونږ سره ځمکه نشته دی، او د ننګرهار والا وایي چې تاسو ستاسو حق مونږ سره نشته دی، تاسو لاړ شئ کونړ ته، په کونړ کې به تاسو ته ځمکې درکړي. نو په دغه وجه باندې لکه مشکلات زیاتې دلته کرایي کورونه دي، کله وایي وځئ کله، نو لکه دلته مشکلاتو سره مخامخ پیدا کیږي. نه ول د کرایي کور چې پیدا شي نو هغه ډېر بے حده زیاتې روپۍ.
اوس چې ژمی را روان دی نو ډېری کډوال شکایتونه کوي چې تر ټولو ډېر یوې سرپنا ته اړتیا لري څو د ژمي له یخه پکښې پناه سي. دا چې د دغو کډوالو لپاره حکومت کومې مرستې کوي، د افغانستان د کډوالو چارو وزارت سلاحکار حافظ احمد میاخیل له ازادي راډیو سره خبرې کړې دي. فرشتې جلالزي ورڅخه د دغو ستونزو په اړه د افغان حکومت د مرستو په اړه پوښتنه کړې ده.
د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په دې برخه کې یوازې د همغږۍ دنده لري، او موږ داسې کومه بودیجه نه لرو چې مستقیما له بې ځایه شوو سره مرسته وکړو. موږ له تېرو څو میاشتو راهیسې له خپلو هغه بین المللي همکارانو سره کار کوو. موږ د ژمي دپاره د بې ځایه شوو کورنیو سره د مرستو لپاره یو پلان جوړ کړ. مرستندویه ادارو لکه یونیسیال، ډبلیو سي او نورې ادارې موږ سره ژمنه وکړه چې موږ به د بې ځایه شوو کور نیو سره د ژمي دپاره مرستې وکړو. د وزارت په همکارۍ باندې یو شمېر نړیوالې ادارې دوی سره مرستې کوي. د سروې ټیمونه کار کوي په بېلابېلو ولایتونو کې. د دې تر څنګ مهمه مسله دا ده چې موږ د دوی د مجدد ادغام پر پروګرام باندې کار کوو. په داسې یو پروګرام باندې کار کوو چې دوی بېرته له خپلو اصلي سیمو سره یو ځای کړو. خو دې لپاره میلیونونه ډالره بودیجې ته اړتیا شته. کافي بودیجه نه لرو، نو هغه څه چې اړتیا ده هغه څه مرستې هم نه دي شوي.
دغه چې د جګړې له امله خلک بې کوره سوي دي، پر دې سربېره هغه کسان چې له پاکستانه د ستنېدو په حال کې دي، نو تاسو ته دغه ستونزه څومره زیاته کړې ده ستاسو په نظر؟
دا د حکومت لپاره یوه ستونزه ده. د ننه په هېواد کې یو میلیون څخه ډېر کسان بې ځایه شوي. د کال له پیل څخه تر اوسه پورې لږ شپږ لکه او لس زرو څخه ډېر کسان یوازې له پاکستان څخه هېواد ته راستانه شوي، چې په مجموع کې له پاکستان او ایران څخه نږدې یو میلیون کسان هېواد ته راستانه شوي. یو میلیون دا یو میلیون هم دننه په هېواد کې بې ځایه شوي. نو دوی دپاره کافي بودیجې او امکاناتو ته اړتیا ده. خو په دې وروستیو کې سل میلیونه افغانۍ افغان حکومت له پاکستان څخه راستنېدونکو کډوالو سره د مرستو دپاره ځانګړې کړې. نو اوس هغه افغانان چې هغوی د کډوالۍ اسناد نه لري او هېواد ته راستنېږي، د کورنۍ له هر غړي سره یې د حکومت د بودیجې څخه د 3350 افغانۍ مرسته کېږي. د دې تر څنګ هغه کډوال چې بیا هغوی د کډوالۍ اسناد لري او هېواد ته راستنېږي، ټولو سره یو یونیسیار د کورنۍ له هر غړي سره یې د 300 امریکایي ډالرو په اندازه مرسته کوي. موږ یو څه پروګرامونه لرو. په کابل او ننګرهار کې 50,000 نمرې په نظر کې نیول شوي. دغه کسان چې هېواد ته راستنېږي، که هره کورنۍ مستحقه وي، هغه ته بیا یوه یوه نمره ځمکه هم ورکوو.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د سلاحکار حافظ میاخیل څرګندونې مو اورېدلې. خدای دې وکړي چې ټولې کړې ژمنې پر ځای سي او د ژمي په دې سړو کې د ټولو کډوالو ستونزې هوارې سي. نور پیغامونو ته ورځو چې دوستانو راستولې دي، په ګډه به یې واورو.
بلی السلام علیکم. سلام احترامانه تاسو ته او د نړۍ د ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته. یا خلک سره په سره خیم له خاص کونړه او روجا زما پیغام باید نشر شي. د خاص کونړ کې چې شکر الحمدلله ډېر ښه امنیت دی، او دا کار په پیغام دي کوم چې زه په خاص کونړ کې چې څنګه ډاکټران دي شپه له خوا خو به سي دا پښتون شي نو سوي نو لاړ شي تاسو بعضی مریض داسي چې عاجل وي نو مرکز ته پته کیا لساور کیا څنګه خو بس موږ دغه پیغام دی د ولسمشر څخه خاص کونړ کې د شپې له خوا دغه د ډاکټرانو کوم دغه چې دی دغه هوساري او وی ګوري چې څنګه کار کوي که نه کوي، بس دغه پیغام یې خدای چې نشر شي.
بله السلام علیکم. عبدالله ویل څه خبرې کوم د نارسراج څخه. دغه د شیش کته چې ووځې بیا در درایې پورې دغه پوستې ټوله دغه فارمټ ځان ته پیسې غواړي. دغه مو خصوصا د هلمند والې ته مو دغه ارزو امید دی چې دغه پسې را ووځې. د دغه ځای دا ټوله خولې کښې نه ووځي، بل شی نه دي. کبار ووینې هم دوی پیسې ځینې غواړي. دغسې که خالي رخشوان ووینې هم یې ځینې غواړي. ما په قرآن دوه بار زیا په بره بار کړې وه. دغه سه و عراق 1500 کال داري پیغام دغه د دغه پیسې د خلک والي صاحب سره و زیر سره دغه توای چې د پیسې ما اخر سلام علیکم
آزادۍ رسول کوم چې السلام علیکم ورسېږي کدی وای ځم پاکستان څخه طالبان مشران ته دې ورو جانا ورشي ورور په اصلاح په دغه الله ته ظالم دي الله ته قرار جاي دي کوټ ته واسه ورور په لمو شوک دغه میدان شو کې په دغه له کوټ ګرځي ظالم پټي الله ته دي دا خوش خبره دی وای او الله علم ته د دې دغه واغه وخت سو دا خوش خبره کې پاکستان خوش خبره کې د دې دغه صدر نه شي ور دي چې کوټ لا په دغه ورور کې نه له روزي ما په خپل سر ویل دي چې وینم نو یان الله ته دې نو ولک مشران یان دغه خاص په کوټ کې لا دغه نه کېږي په دې د اسلام په افغانستان کې بیا دغه خپل ځان خلاص کې په دې خوري خالي خبره کې ما افغانستان خپل مخزونه کې مدا خوښ د خپل تمام دې ته وکړ چې پاکستان دې ورو دي خبرې د سره په وژنې سي والسلام علیکم
سلام علیکم زه عرفان الله د ننګرهار ولایت د بهسود ولسوالۍ اوسیدونکی یم فقط زموږ د دولت نه دا غوښتنه ده چې محلي پولیس نن سبا په افغانستان کې دومره وخت نه لري او چې دوی ته یو زمینه مسایل کړي چې دوی کولی شي د اردو سره په هم سنګر کې وجنګېږي کمانډو سره وجنګېږي هر رقم وخت حاضر او آماده دي فقط زموږ د دولت نه دا غوښتنه ده چې محلي سربازان څه رول ور باندې ولوبوي مخه تم خشه
زه خانزاده مینوال د پکتیا ولایت سازیارو ولسوالۍ اوسېدونکی یم د افغانستان جمهوري اسلامي دولت نه احترامانه خواهش کوم چې افغانستان نه د ملان سردین کور نه جوړوي ملان سردین دا مطلب چې موږ د پاکستان چې زموږ د سر د مال دشمن دی تقریبا 2410 کیلومتره بارډر سرحد ورسره لرو سرحدیانو تشکیل دی زیات کی بارډر د مکان کې داخل کړي خلک نه پازابو هر قدم په قدم چې کمنو نه دی او ملان سردین کور دی او رای خونه سرحدونه ورته خلاص دي مردار دی خونه اړوي زخمیان دی خونه اړوي هلته علاج کوي بمون هغې خونه راړوي او سارې ناپرشان دی په تورخان کښې هم داسې جاسوسان کښېنه ویلي چې سکینر یې خراب کړی دی هر مدیر ته عیسا یې اخطار ورکړی دی چې که دغه سکینر تاسو جوړ کړو نو تاسې به هم اسرائیل ته زروم ویزا او پاسپورټ مو تیار دی بلې دنیا ته ملیږم نو دا رقم جاسوسان باید په سرحدو کښې دا رقم مهمو پوستو کښې ځای په ځای نه شي نو چې عیسا یې په هر بخش کښې زموږ راننوځي نو مونږ حکومت څه معنه زموږ امنیتي ملي څه معنه زموږ استخبارات څه معنه زموږ پوځ څه معنه نو مونږ خو دا خو دولت نه شو یو شرکت شو په هر بارډر کښې په هر سرحد کښې دي داسې خلک وفادار خلک وګمارئ په وظیفو باندې چې د عیسایي ته کار ونه کړي ملت ته کار وکړي سکینر یې خراب کړی دی اوس اندوی جاسوسانو خراب کړی دی چا خراب کړو پنجابیان خو پسې رانغلل خو همداسې جاسوسان کښېنولي دي ډالرو په زور یې کښېنولي دي سکینر یې خراب کړی چا کښې جرات نه شته سکینر جوړ کړي کېدای شي لرې هم کړي نو دولت نه مې احترامانه خواهش کوو چې دا کور جوړ کړي او ازادي راډیو نه ونړې مننه کوم چې زما پیغامونه بار بار خپاره کړي تر څو دولت لوړ پوړو محصلینو ته زما غږ ورسېږي خدای فهمم
ټولو کارکوونکو ته زه خانجان ښوونکی اول سلامونه وړاندې کوم پیل د سلامه زما پیغام د فواید عامې یا خیروالۍ ته متوجه دی سړکونه یې ټول د جمپون نه ډک کړي دي هر څوک دوکان اچوي د خپل ګټو دپاره آخر به دې نه زینه جوړه شي لطفاً د مهربانۍ له مخې دا جمپونه ټول لرې کړي دا زما پیغام د چارواکو ته ورسوئ وسلام
السلام علیکم زه د غورک ولسوالۍ ستاسو خبرې کوم موږ په غورک ولسوالۍ کښې مخدراتي شبکې کارنه کې اول مخدراتي شبکه وه هغه مشهور مشنام شان جنجوبه ده موږ تاسو دا غوښتنه ده هیلم چې بیسو ډېر خاص ورته کوو چې دا زموږ ستونزه د خدای دپاره دا زموږ ستونزه چا ته ورسوو شبکې کار نه کوي هیله لرو چې دا زموږ ستونزه چا ته ورسوي تشته شبکې کار نه کوي موږ د غرت یو شي ته وخېږي دا د میوند د ولسوالۍ خادې سه کار کوي ژبه د غورک ولسوالۍ کښې بیشي خادې کار نه کوي السلام علیکم
سلام زما نوم احمد زما ټولو د ازادۍ راډیو کال دغه سلام کوم زه د میرمنده وه خبرې کوم زموږ په ځای کښې چې دې دلته طالبان ډېر ښه چلند نه کوي لا د خلکو څه په زور روپۍ اخلي او دسې یادس شي دا باید امن راشي او سوله اوسي مسکول افغانه فدا خوشحال شمه مسکول را ما داغه پیغام دا باید نشه چه دیو زیر نشه داغه میلو واردوره چه داغه پیغام نشه چه صرفه ما
زیاد مخدتم به علمان دا سنگن دا سوالی اخبر کاما ما زادی را دیر تا پیغام دی مزل سوالی چه زیر زیر قوامت لواسه او داغه ما حکمت داغه ایده دا زادی را دیر ما دا پیغام خور که مسلم
وعلیکم السلام ورور ستا پیغام د خبر کړ خو تاسو نه دی ویلي چې پسنګین ولسوالۍ کې په ځنګړي ډول کم مرستې ته خلک عجل اړتیا لري دا ټول ته معلومه ده چې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې مشکلات ستا او خلک مرستو ته اړتیا لري نور شپه دا وی چې تاسو په ځنګړي ډول وایئ چې خلک څه غواړي او موږ به په راتلونکي پروګرامونو کې هم تاسو او هم د نورو دوستانو پیغامونه راوخلو او د حکومتي چارواکو سره به یې شریکو د اوسنۍ خبرونې وخت هم دومره وو تر بیا مو پر خدای سپارم الله مو ملسا
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولئ.